امریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا.
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم، زه شفیع سردارم، هیله ده چې روغ جوړ او خوشحاله اوسئ. دا دی د امریکا غږ آشنا رادیو دوهمه سهارنۍ پښتو خپرونه پیل شوه. په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو حالاتو په باره کې مطالب اوریدلی سي، خو اوس په مکړې د دې سات خبرونو ته چې خلیل خان باید تاسو ته ووایي.
السلام علیکم. په پاکستان کې د پښتون ژغورنې غورځنګ مشران په لاهور کې د پولیسو لخوا ونیول سول. دغه مشرانو د نیول کېدو وروسته په ټولنیزو رسنیو او په عامه سخت احتجاجونه وسول. له هغه وروسته دغه مشران خوشې کړل سول. د پښتون ژغورنې تحریک مشر منظور پښتین د خپل ملګرو د نیول کېدو وروسته د خپلو پلویانو وغوښتل چې تکړه اوسي او احتجاج به په خپل وخت کیږي.
سب سے درخواست ہے کہ احتجاج ریکارڈ کرائیں اور پښتونخوا کے ہر علاقے میں جو لوگ انصاف مانگ رہے انصاف کی خاطر اپنے احتجاج ریکارڈ کرائیں.
د پښتون ژغورنې غورځنګ په پام کې لري چې په لاهور شهر کې یو غونډه وکړي. منظور پښتون د فیسبوک ته لاري نیغ په نیغه په پښتو او اردو ژبه کې په خپل پیغام کې په عامو خلکو ژغ کړی چې څوک هم کولی سي لاور ته راورسیږي ځانونه دي ورسوي. جمهور رئیس محمد اشرف غنی وایي د تلپاتې ثبات لپاره باید د صادراتو کچه لوړه سي. ښاغلی غنی په کابل کې په یوې غونډې کې وویل چې د افغانستان د وارداتو لږ تر لږه 80% په کور کې دننه تولیدېدای سي، خو بیا هم د دغه هیواد واردات د صادراتو په پرتله 12 برابره لوړ دي. جمهور رئیس د خلکو په اقتصادي ژوند کې د مثبت بدلون پر راوستلو ټینګار وکړ او ویل د افغانانو ژوند هغه مهال مثبت بدلون مومي چې د بازار په مدیریت کې اساسي بدلونونه راوستل سي. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار محمد انیف اتمر چین ته د خپل سفر پر مهال دغه هیواد له بارنیو چارو وزیر او لوی درستیز سره په پوځي امنیتي او دوړخیزو همکاریو په پراختیا خبرې کړې دي. د ملي امنیت شورا ویاند قادر شاه امریکا ژغ آشنا رادیو ته وویل ښاغلی اتمر په دغه سفر کې یو ځل بیا له چین څخه غوښتي چې د بارنیو ځواکونو د لیوا د تجهیز په برخه کې د افغانستان سره مرسته وکړي. د هند حکومت هغو کسانو ته د مرګ سزا منظوره کړې چې د 12 کلونو نه په ټیټ عمر لرونکو ماشومانو جنسي تیری کوي. حکومت ویل دی چې دغه نوی قانون هدف د میرمنو سره د تشدد مخه نیول دی. دغه لایا د صدر اعظم نریندرا مودي کابینې منظوره کړې ده او جمهور رئیس ته د توشیح لپاره لیږلې ده. د هند پارلمان شپږ میاشتې وخت لري چې دغه لایا منظوره کړي او په قانون یې بدله کړي. حکومت دا اقدام وروسته تر هغه وکړ چې د جموں کشمیر په ایالت کې په یوې 8 کلنې نجلۍ جنسي تیری وسو او دا شک هم شته چې د اوسنۍ واکمن ګوند یو غړي د اترپردیش په ایالت کې په یوې بلې نجلۍ هم جنسي تیری کړی. حماس وایي په ملیزیا کې وژل سوی فلسطینی د دې ډلې یو مهم غړی و. حماس شک ښودلی چې دا ساینس پوه ځوان اسرائیل وژلی دی. شپږ دېرش کلن انجینیر فایز الباتش پرون سهار وختي په ملیزیا کې د سهار د لمانځه لپاره جومات ته روان و چې وسلوالو پرې ډزې وکړې او ویې وژه. حماس ویلي دي چې دغه انجینیر د برېښنا په اړه ګڼ شمېر نړیوالو غونډو کې برخه اخیستې وه. په امنیتي کامرو کې ښودل کېږي چې وسلوال تقریبا 20 دقیقې د هغه لاره څارله او کله چې د کوره ووت 8 ډزې وغوښتې. دغه وسلوال کسان په موټرسایکل سپاره وو او د پیښې د ځای نه تښتېدلي دي. د اسرائیلو حکومت تر اوسه په دې هکله کومه تبصره نه ده کړې. د سره صلیب نړیواله اداره وایي یو کارکوونکی پرون د یمن په جنوب کې وژل سوی دی. د دغې ادارې ویان مطبوعاتو ته ویلي دي چې دغه کارکوونکی د تاوس په ښارګوټي کې په ډزو وژل سوی دی. په یمن کې امنیتي چارواکو د ایپی خبري اژانس ته ویلي دي چې وسلوالو د سره صلیب په موټر برید وکړ او د هانا الهود په نامه د دې ادارې کارکوونکی ووژه. دغه کس د لبنان اوسیدونکی و. د جاپان د دفاع وزیر انسو نوري انورادا ویلي تر اوسه لا د دې وخت نه دی رارسېدلی چې پر شمالي کوریا فشارونه کم سي. د خبر تفصیل به د شافی سردار نه واورو.
د جاپان د دفاع وزیر دغه څرګندونې یو ورځ وروسته له هغه وکړې چې د شمالي کوریا جمهور رئیس کیم جون اون اعلان وکړ چې د اټومي پروګرام او د بالاستیک میزایلو ازمایل سمدستي بندوي. جاپان تل پر شمالي کوریا د زیات فشار اچولو ملاتړ کړی چې بلاخره پینګیانګ دې ته اړ سي چې خپل اټومي پروګرام او د بالاستیک میزایلو ازمایل بس کړي. د شمالي کوریا مشر کیم جون اون د جمعې په ورځ وویل چې هیواد یې نور د اټومي وسلو او د لیرې واټن ویشتونکو میزایلو ازمویلو ته اړتیا نه لري، ځکه پینګیانګ د خپلو اټومي وسلو د پراختیا هدف ترلاسه کړی دی. د شمالي کوریا دولتي خبري اژانس راپورت ورکړی چې د دې هیواد د اټومي وسلو د ازمایښتونو د بهیر د درلودلو د ډونوالي په خاطر به د اټومي وسلو د ازمویلو یو مرکز هم له منځه یوړل سي. شافیه سردار، امریکا جاغ، واشنگتن.
او د کونړ د مخابرات رئیس سید احمد مدد امریکا جاغ آشنا رادیو ته ویلي چې د داعش وسلوالو له تیرو دوو اونیو راهیسې د دغه ولایت د پچ درې د دوو ولسوالیو ماړوګۍ او چپه دره کې مخابراتي شبکو پر فعالیت بندیز لګولی دی. د کونړ ولایتي شورا چارواکي وایي چې د اسلامي دولت یا داعش وسلوالې ډلې ګواښ کړی چې که په دغه ولسوالیو کې مخابراتي شبکې بیا فعالیت پیل کړي، نو د دغه شبکو د انتینو پایه به وسوځي او ساتونکي به ووژني. دا خبرونه چې تاسو د امریکا ژغ آشنا رادیو څخه واورېدل.
خبرونه مو د امریکا ژغ آشنا رادیو څخه واورېدل. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي چین په افغانستان کې د یوې غرنۍ لیوا د جوړېدو په برخه کې د ملي امنیت د سلاکار وړاندیز منلی دی. د دغه شورا ویان وایي همدا شان چین او افغانستان د پاکستان سره د بهرنیو چارو د وزیرانو درې اړخیزو غونډو د لړۍ په دوام هم موافقه کړې ده. نور حال زموږ د خبریال اکرام شینواری په رپورټ کې واوري.
د ملي امنیت شورا ویان قادر شاه وایي چې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار محمد علي پتمر چین ته د خپل رسمي سفر په ترڅ کې د جمعې پر ماښام بیجنګ کې د چین د ګډو ځواکونو د لوی رسیز لی ژو چینینګ او د چین د بهرنیو چارو د وزیر وانګي سره د دواړو هیوادو او سیمې د حالاتو په اړه خبرې کړې. د افغانستان د ملي امنیت د شورا ویان امریکا غږ آشنا رادیو ته وویل چې ممکن یو چینایي پلاوی د امنیتي مسلو په سر د خبرو لپاره کابل ته هم سفر وکړي.
د تروریزم په وړاندې د مبارزې او سیمه ییز امنیت او ثبات برخه کې په یو لړ مهمو موضوعاتو باندې خبرې وشوې. خبره یوه برخه د دواړو هیوادونو ترمنځ سیاسي، امنیتي او اقتصادي همکاریو په برخه کې توافقات وشول او سپر مختګونه هم په دې برخه کې وشول.
ښاغلی اتمر د چهارشنبه په ورځ له کابل څخه چین ته د چین د جمهور رئیس مرسیال په بلنه سفر کړی. د ملي امنیت د شورا ویان ویل چې د چین د ګډو ځواکونو د لوی رسیز لی ژو چینینګ سره په کتنه کې ښاغلی اتمر د افغانستان او چین په سرحد کې د یوې غرنۍ لیوا د تجهیز په برخه کې د چین له لوی رسیز څخه مرسته وغوښتله چې هغه هم په دې برخه کې همکاري ژمنه کړې ده.
د افغانستان حکومت پلان لري چې یوه غرنۍ لیوا په وجود راوړي ترڅو د توریستانو د فعالیتونو مخه ونیسي، مشخصا د بهرنیو توریستانو، چون دا فعالیتونه د چین سره د سرحدي سیمو کې د اندېښنې وړ و. نو د چین څخه غوښتنه دا وشوه ترڅو دوی د دې غرنۍ لیوا د تجهیز او امکاناتو برابرولو کې موږ سره کومک وکړي. د افغانستان د وسلوالو ځواکونو په چوکاټ کې چې دا غرنۍ لیوا ایجادیږي، له دوی څخه غوښتنه دا وه ترڅو دوی د دې لیوا د تجهیز او امکاناتو برابرولو کې د افغان حکومت سره کومک وکړي. دا یو وړاندیز و چې دوی په لومړۍ مرحله کې دې وړاندیز ته مثبت ځواب ورکړي.
همداشان د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي چې ښاغلی اتمر د چین د بهرنۍ چارو وزیر وانګي سره هم د افغانستان او سیمې په حالاتو خبرې کړې. د ملي امنیت شورا ویاند وایي چې په دې برخه کې دواړو لورو د افغانستان، چین او پاکستان ترمنځ د درې اړخیزو ناستو په دوام موافقه کړې او تر څنګ یې د دغو درې هیوادو د بهرنۍ چارو د مینانو په کچه هم د درې اړخیزو ناستو پر جوړېدو موافقه شوې ده. په وروستیو کلونو کې د چین او افغانستان ترمنځ اړیکې ښې شوې دي. تېر کال چین د افغانستان، پاکستان د بهرنۍ چارو وزیرانو یوې درې اړخیزو د کورباو یو شمیر کارپوهان دا غنی چې د چین او افغانستان ترمنځ اړیکې لدې هم ښه کېدی شي، خو ځنې سونځي شې چې دغه دوه هیوادو ترمنځ د اړیکو د پراخېدو مخه نیسي. د کابل پانتون وساس پیز محمد زلان وایي چې د افغانستان او امریکا اړیکې او د افغانستان او هندوستان اړیکې د چین سره د اړیکو د پراخېدو مخه نیولې ده.
په دې ورستیو کې افغان حکومت د خپل استعمالي ډیپلوماسۍ څخه په ګټه اخیستنه سعودي، ایران، روس او د چین دې ته هڅوي ترڅو په پاکستان خپل فشارونه زیات کړي او افغانستان په کشاله کې دوی خپل سیمه ییز کردار ولوبوي. د چین وروستۍ څرګندونې دنه څخه وروسته رابرسېره شوې دي. دا ډېر یو مثبت ګام کېدلی شي، افغانستان په کشاله کې مهم رول لوبولی شي، خو دا مدیریت غواړي او پالنه غواړي. ما ته ښکاري افغان حکومت په دې اوسنۍ مرحله کې د پالنې او د مدیریت توان نه لري.
د کابل پوهنتون دغه استاد وایي چې په تیرو څلور کلونو کې افغان حکومت ونه شو کړی چې چین سره همکارۍ ته یو لیدلوری وټاکي. ښاغلی ځلاند په دې باور دی چې که چارې همداسې دوام ومومي کیدای شي چین په افغانستان کې د پاکستان له دریځ څخه په ملاتړ همکارۍ ته زړه ښه کړي، نه داسې یو دریځ غوره کولو ته چې د افغان حکومت په همکارۍ پاکستان له داسې فشار لاندې راولي لکه چې امریکا نن سبا دغه هیواد تر فشار لاندې نیولی دی.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو خپرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بی‌طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هیروئ.
د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO له هر چا څخه غواړي چې واکسین کولو ته د لومړیتوب حق ورکړي. د امریکا ژغ خبریالې کارول پیرسن په دې باره کې دا رپورټ رالېږلی دی.
د نړیوال عافیت یا مسؤلیت هفته د سه‌شنبې په ورځ پیل کیږي. ملګرو ملتونو دا هفته د دې لپاره ټاکلې ده چې د اولادونو سره میندو او پلارونو او حتی غټانو ته ور په یاد کړي چې د مرګانی ناروغۍ و ضد واکسین وکړي. د روغتیا نړیوال سازمان چې د دغې هفتې کوربه دی حکومتونه تشویقوي چې د عافیت کوشونه پراخه کړي، د مدافعینو نه غواړي واکسین کولو ته د لومړیتوب حق ورکړي او له خلکو نه هم غواړي چې په خپله او خپلو کورنیو ته واکسین وکړي. واکسین له ځوانانو نه نیولې آن تر زړو پورې هر کال د میلیونو کسانو ژوند ژغوري. د درستې نړۍ ډاکټران له خلکو نه غواړي په دې پوه شي چې واکسین کار ورکوي. ډاکټر فلاویا بوستریو د روغتیا د نړیوال سازمان GAVI او د واکسین د ائتلاف سره په کلونو کلونو کار کړی دی. بوستریو وایي مسؤلیت او واکسین د عامې روغتیا ډېرې قوي وسیلې دي چې موږ یې لرو. WHO وایي په تیرو 15 کالو کې 13 میلیونه ماشومان له ناروغۍ نه مړه شوي دي. که دغو ماشومانو ته صحیح واکسین شوي وای ژوند یې ژغورل کېدای شو. د ډیرو مرګاني ناروغیو واکسین شته او ماشومان له ټخلې، شری، پولیو او داسې نورو ناروغیو نه ژغوري. د WHO هدف دا دی چې د 2028 کال پورې له 20 افریقایي ملکونو تر 1 میلیارد کسانو پورې د ژیړې، تبې او د ماشو نه د پیدا شوو ناروغیو په مقابل کې خلک باید واکسین کړي. ډاکټر کینرډ کراس د افریقا 45 ډوله پروګرام کې چې امریکا غږ خپروي اشاره کړله چې ولې ژیړه تبه مرګانی او ډیره خطرناکه ده. ډاکټر رډ کراس خپل خبر ته دوام ورکوي او وایي
It's fatal because it can cause liver failure, it can cause kidney failure, it can even cause what's called a coagulopathy, which is a long word to mean that it causes
دا ناروغي زکه مرګانی ده، ینه لکاره غورځوي، دا پښتورګي لکاره غورځوي، حتی د وینې د پرنکېدو یا لخته کېدو سبب کیږي. په برازیل کې چې د 40 میلیونو پورې کسان د ناروغیو په مقابل کې واکسین کیږي، ځکه ځینې کسان ډارېږي چې واکسین محفوظ نه دی. چارواکي کوشش کوي چې د دغو غلطو معلوماتو مخه ونیسي. ډاکټر رډ کراس نه وایي نه یوازې دا چې واکسین محفوظ دی، ډېر مؤثره هم دی. ډاکټر رډ کراس بیا وایي
It confers 90% immunity, and that's huge as the vaccine goes.
دا نوې فیصد مسؤل دی او تر کوم اندازه پورې چې د واکسین پورې اړه لري دا یو غټه فیصد ده. اوس 50% ماشومان د شری او نورو مرګاني ناروغۍ په خلاف واکسین کیږي، مګر ډاکټر بوستریو وایي دا کافي نه دی. دا وایي
We need in a population to have a vaccination coverage that is above 90% in order to have what we call the herd.
موږ د پکار ده چې د 90% پورې کسان واکسین کړو. دا هغه څه دي چې موږ ورته دستجمعي واکسین کول وایو. د دې معنا واکسین شوو ماشومان ته بیا واکسین وشي، مګر د ساري ناروغیو د کمولو په علت هم او د واکسین کولو نه پاتې ماشومان ته هم باید واکسین وشي. WHO له هیوادونو نه غواړي عادي مسؤلیت قوي کړي. د روغتیا د نړیوال سازمان د نورو هدفونو نه علاوه غواړي د 2020 کال پورې نړیوال کوښښونه به له درستې نړۍ نه د پولیو د ختمېدو سره سم بشپړ شي چې اوس یوازې په درې هیوادونو کې موجوده ده. دا د مؤثره واکسین برکت دی. WHO دا هم غواړي چې د مخنیوي وړ ناروغۍ واکسین کنټرول کړي او د HIV او نورو ناروغیو لپاره نوی واکسین جوړ کړي چې لا تر اوسه معاصره نړۍ ورسره مخامخ ده.
کا غواړي چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، معاصر او بې طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
افغان حکومت وایي په راتلونکو درو کلونو کې به د افغانستان په هر ولسوالۍ کې د حرفوي او مسلکي زده کړو ښوونځي جوړ سي. په دې باره کې زموږ خبریالي لیمې نیازی له کابله رپورټ رالېږلی.
په زیربنا بشري سرچینو او د ټکنالوژۍ په چارو کې د ولسمشر مشاور محمد همایون قیومی وایي په راتلونکو دریو کلونو کې به د افغانستان هر ولسوالۍ یو مسلکي او حرفوي ښوونځی ولري. ښاغلي قیومی د شنبې په ورځ خبریالانو ته وویل تیر کال په افغانستان کې د المان د GIZ موسسې په مرسته 15 حرفوي او مسلکي ښوونځي پرانستل شول او په پام کې د سږ کال 15 نور هم پرانستل شي. ښاغلي قیومی وویل اوس مهال افغانستان تر ډیره په اقتصادي برخه کې قدرونو ته اړتیا لري.
د هیواد نیازمندي په زراعت کې ده، په انجینري کې ده، په ساختمان کې ده، په معدن کې ده. اوس په د ټول پانتون خصوصي پانتون چې دي، حتی یو شخص هم ده په معدن انجینری کې فارغ تحصیل لرو، په ساختمان کې څومره لرو. په یعنی په د هیواد نیازمندي باید پانتونو به دیسیانو به وګوري او د دوی قابلیتونه ځوانانو ته باورکړي چې کولی شي چې ګټه واخلي. اگر که همداسې په دا رشته چې دوی روان سي خو هیڅ بیکاري زیاتی شي او هم د ځوانانو وخت مصرفی شي او د دوی پول هم مصرفی شي.
خو دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې خلک اوس هم د وزګارتیا له کړکېچ سره مخ دي او ګډ شمېر خلک کار نه لري. یو حرفوي کارګر مصطفی وایي تر هغې چې په مارکیټ کې کار نه وي د حرفې زده کړه کومه ګټه نه لري.
کار او غریبی نشته. موږ په لس ورځو کې یوه ورځ کار نه لرو، ډوډۍ او کار نشته. تاسو له خوار او غریبو خلکو څه خبر؟
د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت د شمیرو له مخې دا مهال په افغانستان کې نږدې 2 میلیونه وګړي وزګار دي.
د امریکا ژغ آشنا رادیو د خبرو اترو پروګرام په اونۍ کې درې ځلې خپریږي. اورېدلې مه هېروئ.
د امریکا ژغ آشنا رادیو ده او تاسې زموږ سهارنۍ پښتو خبرونه اوري. په کندوز کې د ملي پیوستون له پروګرام وروسته د میثاق شهروندي یا ولسي پروګرام په نامه د بیا رغونې یو بل پړاو پیل سوی چې په ترڅ کې به یې د کلو ضرورتونه په نښه کیږي او د حل لاره به یې لټول کیږي. په دې باره کې زموږ خبریال ګل رحیم نیازمن له کندوزه رپورټ لري.
په کندوز کې د ملي پیوستون له پروګرام وروسته چې په ترڅ کې په سلګونو پلچکونه، سړکونه، ویالې، سربندونه او نور عامل منفعه ځایونه جوړ شول، اوس د میثاق شهروندي په نامه یو بل پروګرام پیل شوی دی چې په دغه پروګرام کې د کلو پراختیا له وزارت سره 15 نور وزارتونه هم ملګري دي. هر وزارت د خپل کاري چوکاټ له مخې د خلکو ستونزو ته د حل لار لټوي. په کندوز کې تیره اونۍ د دغه پروګرام چارې پیل شوې او تر اوسه یو شمېر شوراګانو ته د پروژو د عملي کولو لګښتونه رسیدلي دي. د کندوز د کلو پراختیا رئیس دوست محمد ریحان وایي چې د ملي پیوستون د پروګرام لخوا د کورنۍ په سر پروژو ته پیسې ورکول کېدې، خو په میثاق شهروندي پروګرام ګرام کې د کلیوالو لخوا په ګوته شوی پروژې بشپړیږي او ساختماني چارې د دغه ریاست لخوا پر مخ وړل کیږي.
کلیوالو برنامه چې د میثاق شهروندي برنامه ده، د دې برنامې تر چتر لاندې بیا زموږ یو دوه نورې وړې برنامې هم کار کوي. د دغه دوه برنامو نه په عمومي ډول هدف د ټولنې بې غریب، بې وزله او هغه اشخاص چې کار نه لري او هغه ته د کار او فرصتونو زمینو برابرول دي. 1990 کال تر پایه پورې مونږه ټارګټ لرو چې شوراګانو په اندازه باندې شوراګانې جوړې کړو، هغه یې اقتصادي پلانونه جوړ کړو، په کلو او بانډو کې خپل پروګرامونه تطبیق کړي.
د ملي پیوستون په پروګرام کې چې د کورنۍ په سر پیسې ورکول کېدې، په هغه کې اختلاس کېده، خو په دغه پروګرام کې د اختلاس مخه نیول شوې ده.
پولیسی پروگرام یا ملی میثاق شهروندی پروگرام او دی هم بستگی ملی ترمن پروگرام یو څه توفیرونه شته. یک پتیرو څو کلونو کې څنګه تطبیق شول دی، هغه نواقصات ترن شوی دی، د تولید او د اقتصاد په سطح باندې تر لوړ شي. په دې کې موږ کوشش کړی دی چې فامیل په سطح باندې پیسې چاته ورنکړو، ځکه هغه د فامیل په سطح باندې پیسې هغه اساس زورور اساس کوم په شورا کې دی، نور د کمانډانان دی، هغه یل پلانونه جوړي دی، هغه موږ یې جریان دی لیګو هر ساحه ته هغه ضرورت ګوري. حکومت ساحه کې کار شوی دی، هغه نه په ګوته کې کوم څه وو کې کیرو کلونو کې کار نه تر سره شوی، هغه متقی منځي هغه ته کار کوي. موږ ضرورت په اساس دي پیسې په کلو کې، چې هغه پروګرام چې یوازې د وزارت لپاره پلی کېدو، په ځای یو بین الوزارتي پروګرام ده، په دې کې نور وزارتونه لکه وزارت زراعت او وزارت تعلیم و تربیه او سیاست هم او تقریبا 15 وزارتونه په دې کې سهم لري، د هغوی لخوا به نظارت کېږي. هغوی ته موږ پروګرامونه ورکوو چې په دې ساحو کې دغه دغه فعالیت کې دې بخښنو کې اړتیا ده، په تعلیم و تربیه کې دې اړتیا ده، هغوی هم ځان سره دا نوټ کوي او لیکي، او زموږ پروګرامونه هم نظارت او په عین حال کې نظارت تر سره کېږي.
د سیمې خلک بیا وایي چې اوس هم یو شمېر زورور غواړي چې د بیا رغونې د دغه پروګرام مسؤلیت واخلي، او هغه پیسې چې دغه پروګرام ته ورکول کېږي یو برخه ترې وخوري. د سیمې یو تن اوسیدونکی زمیر الدین وایي چې ځینې کسان هڅه کوي چې په دغه شوراګانو واکمني ولري او د پروژو په چارو کې پیسې وخوري. زینی زورور خلک شته چې غواړي په خپل خوخه زینی خلک په شوراګانو کې وټاکی، ځکه چې په خوا د ملي پیوستون په پروګرام کې پیسې وهل کېدی. خو د کلو پر اختیار رئیس دوست محمد ریحان وایي چې دوی د دغې ستونزې د حل لپاره د شوراګانو د انتخاباتو چارې تغییر کړي دي. په میثاق شهروندی یا ولسی پروګرام کې د عامې روغتیا وزارت، د اوبو او برېښنا وزارت، د کلو پر اختیار وزارت، زراعت وزارت او د معارف وزارت ګډون لري، چې هر وزارت به د خپلو کاري اصولو له مخې د سیمې د ستونزو د حل لپاره هڅه کوي. ګلریم نیزمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
تا غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، موثق او بی طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
امریکا په یو کلنی رپورت کې د شمالي کوریا، چین، روسیې او ایران حکومتونه له اخلاقي پلوه د غندنې وړ ګڼلي او ټینګار کوي چې دغو هیوادونو کې تقریبا هر ورځ له بشري حقونو څخه سرغړونه کیږي. د بهرنیو چارو وزارت د بشري حقونو په کلنی رپورت کې راغلی چې د لایبیریا، ازبکستان او مکسیکو په شمول د نړۍ په یو شمیر هیوادونو کې پرمختګونه سوي دي. پام وکړئ په دې حقله رپورت.
په 2018 کال کې د نړۍ په ډیرو سیمو کې د بشري حقونو څخه د سرغړونې ګڼ شمیر پیښې وشوې. د امریکا د بهرنیو چارو سرپرست وزیر وایي چې تر ټولو بوګنوونکې پیښه په برما کې د روهینګیا اقلیت بیکوره کېدل و.
موږ په برما کې د روهینګیا اقلیت د نژادي تصفیه او د هغوی سره د شوي ظلم غندنه کوو، او د خپلو متحدینو سره د دې کړکیچ د حل کولو هڅې کوو. تر شپږ لکه او یا زرو ډیرو روهینګیانو په بنګلادیش کې پناه اخیستې ده.
ښاغلی سولیوان په دې لیست کې د روسیې نوم هم واخیست چې په هیواد کې دننه او بهر یې بشري حقونه تر پښو لاندې کړي دي.
د روسیې حکومت اوس هم په هیواد کې مخالف سیاسي نظرونه او مدني ټولنې ځپي، پر ګاونډیو هیوادونو تیری کوي او د لویدیځو هیوادونو خپلواکۍ ته تهدید پېښوي.
په دغه کلنی رپورت کې د امریکا وضعیت نه دی څېړل شوی، خو ځینې خبریالانو پوښتنه وکړه چې پر رسنیو باندې د ولسمشر ټرمپ لخوا لفظي بریدونو د امریکا موقف څومره زیانمن کړی دی. سفیر مایکل کوزاک متحده ایالات د نړیوالو بشري حقونو ملاتړی وباله.
فکر کوم دغه رپورت ډیر واضح دی چې موږ څه ډول کارونه او محدودیتونه د رسنۍ د ازادۍ سلبول ګڼو. پر رسنیو باندې قانوني او یا د فزیکی فشار له لارې محدودیتونه وضع کول سرغړونې دي. په یو هیواد کې پر دې موضوع لفظي بحث سرغړونه نه بلل کیږي.
د بخښنې نړیوال سازمان په سګنی رپورت کې د ښځو د جنسیتي حقوقو په برخه باندې نیوکه کړې دي. په راپور کې په ترکیه او سعودي عربستان کې د بشري حقوقو د وضعیت یادونه هم سوې ده. خو د بخښنې نړیوال سازمان د ترامپ حکومت پر دې هم ګرم بللی دی چې د ترکیه او سعودي په څیر د بشري حقوقو د ښکاره سرغړوونکو سره مراعات کړی دی.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واورئ.
او د مدیترانه د سمندرګي لاري اروپا ته د مهاجرو په ورته کې پوره کموالی راغلی دی. خبریال لیز اشلاین په دې باره کې له جنیو څخه دا رپورټ را لېږلی دی.
د ملګرو ملتونو د مهاجرو ادارې جاج اخستې ده د تیرو دوو کلونو په مقایسه په روان کال کې د سمندرګي لاري اروپا ته د مهاجرو او سیاسي پناه غوښتونکو په رسیدو کې پوره کموالی راغلی دی. د روان کال د اپریل د میاشتې د نیمایي پورې ارقام ښیي د مدیترانې د سمندرګي له لارې 15,515 تنه مهاجر او سیاسي پناه غوښتونکي ایټالیا، یونان، قبرس او هسپانیا ته رسېدلي دي. د مهاجرت لپاره بین المللي سازمان وایي دا شمېر د تیر کال په مقایسه څه کم نیمایي دی. په روان کال کې د مهاجرو په شمېر کې پوره کموالی راغلی دی چې دا ډیر اثرناک دی. یعنی دا چې د 2014 کال نه راپه دیخوا چې اروپا ته مهاجر وررسېدلی دي د هغې په مقایسه 9% کموالی راغلی دی چې په هغه وخت کې شمېر له 200,000 نه زیات و. د آی او ایم نتاق جویل ملمن وای د زیاتې اندازې پورې د دغه شمېر د کموالی علت د مرکزي مدیترانې په لار کې بدلون دی چې شمالي افریقا د ایټالیا سره نښلوي. دی وایي احتمال لري چې 15,000 تنه مهاجر له لیبیا نه بیرته واستول شي او همدغه راز د لیبیا د ساحلي ګارډ په فعالیت سره د هغو مهاجرو په شمېر کې کموالی راغلی دی چې ځانونه یې ایټالیا ته رسول. ملمن خپلې خبرې ته دوام ورکوي او وایي
Return to shore by Coast Guard is now almost 3,500 this year, 3,479. This, we think, contributes to the same repatriation flights. We think that people have endured sometimes months of onerous conditions in unofficial detention centers or for better, who do get rescued by the Coast Guard. Maybe they're more susceptible to...
ساحلی ساتونکو په روان کال کې د 3,409 او 3,500 تنو مهاجرو پورې د ساحل غاړې ته راستلی دي. موږ فکر کوو دا د هغو پروازونو سره مرسته کوي چې بیرته استول کېدونکي مهاجر پکې خپل هیوادونو ته ځي. موږ فکر کوو چې دغه کسان د توقیع په غیر رسمي مرکزونو کې په میاشتو مشکل شرایط زغمي. خای چې دوی په ډله ایزه توګه بیرته خپلو هیوادونو باندې سپارل شوي چې دغه دواړه شیان یو پر بل پسې واقع شوي وي، مګر دوی دغه شمېر په پوره اندازه نه کم کړ. ملمن وایي د مړینې په ارتباط ښه خبرونه دي. دی وایي د روان کال د اپریل په میاشت کې د مدیترانې په سمندرګي کې 350 تنه مړه شوي وو، حال دا چې درې کاله پخوا د اپریل په میاشت کې 1,202 تنه مړه شوي وو. دی وایي په داسې حال کې چې دغه 350 مړي یو غمناکه خبره ده، دا په نسبي توګه د هغه مړینې په مقایسه چې په سمندرګي کې واقع کیږي یو کم شمېر دی. په عمومي توګه د مهاجرت په موسم کې چې ډېره ګڼه ګوڼه پکې وي، نو د هغې په نسبت یادولی ارزښت لري. دی وایي آی او ایم هیله لري چې دا د یو سپېڅلې سلسلې پیل دی او بالاخره دغه ستونزه به له منځه ولاړه.
د امریکا ژغ آشنا رادیو د خبرو اترو پروګرام په اونۍ کې درې ځلې خپرېږي. اورېدلې مه هېروئ.
قدرمن اورېدونکو، تاسې پام وکړئ دې رپورټ ته. د ولسي جرګې ځینې غړي ادعا کوي چې کوم سټیکرونه چې د انتخاباتو د کمیسون لخوا د رایو ورکوونکو پر تذکرو لګول کیږي په کابل ښار کې خرڅیږي. نور تفصیل د ازادي رادیو د خبریال خان محمد سین په رپورټ کې واوري.
د ولسی جرګې یو شمېر غړو د شنبې په ورځ د جرګې په عمومي غونډه کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسون او امنیتي ځواکونو پر کړنو په انتقاد سره وویل چې که د انتخاباتو پر وړاندې شته ستونزې لرې نه شي، راتلونکي انتخابات به راڼه نه وي. په ځینو سیمو کې د امنیت نشټواله له انتخاباتو سره د خلکو نه لیوالتیا د رای ورکونکو د نوملیکنې لنډ بهیر او په کابل ښار کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د سټیکرونو خرسون هغه موارد دي چې د ولسی جرګې د ځینو غړو په خبره د راتلونکو انتخاباتو پر وړاندې خنډ کیږي. د ولسی جرګې لومړی مرستیال حمایون حمایون پرته له دې چې اسناد وړاندې کړي ادعا وکړه چې کوم سټیکرونه چې د رای ورکوونکو پر تذکرو لګول کیږي په کابل ښار کې خرڅیږي.
په کابل ولایت کې د سټیکرونو کتابونه خرڅیږي. اکثره وکیل صاحبان او خلک چې غواړي په انتخاباتو کې کاندید شي دغه کتابونه اخلي او پر جعلي تذکرو یې لګوي. نه پوهیږم د دغو انتخاباتو راتلونکی به څه وي.
د امریکا ژغ آشنا رادیو ډیر درنو اوریدونکو، زموږ د سهارنۍ خپرونې مطالب په همدې ځای پای ته ورسېدل. زه شافیه سردار او زما نور همکاران ستاسو څخه رخصتېږو. په لنډ وخت کې به دغه خپرونه پیل شي.